ستړي مشهي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 5 بجې شوې د 15 تر شپږو بجو د غړي خبرونه کې زه منو شاساس کوربایم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو د اخیری خبري غړي دا چې پکې تاسو ته یو شمیر د پښتونخوا افغانستان او قبایلی سیمو په اړه رپورټونه وړاندې کوو په سر کې ورته اسرار العالم مومنتا د دې ساته خبرونه
سلیم شه کوم به د مهم خبرونو لنډیز په خبر پښتونخوا کې د تعلیمي بجټ په کارولو نظر ساتونکو غیر سرکاري ادارې وایي د روان مالی کال په ختمېدو کې یوازې 2 میاشتې پاتې دي او د خبر پښتونخوا حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی لګولې. د پاکستاني حکومت دوا مخالفه سیاسي ګوندونه د پانام اسنادو په مسله د هیواد له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی نن چارواکو ته امر کړی چې هغه مظاهره چان ونیسي او انصاف منګولو ته یې وسپاري چې پرون یې د بغداد زرغونی یا خوندي سیمې ته داخل شول او د پارلمان په غړو یې تشدد وکړو. او زه خبرو تفصیل په خبر پښتونخوا کې د تعلیمي بجټ په کارولو نظر ساتونکو کې بغیر سرکاري دروایي دروان مالی کال په ختمېدو کې یوازې 2 میاشتې پاتې دي او حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی لګولې. نن له مشال سره په خبرو کې د یاد غیر سرکاري ادارې سي جي پي اي پروګرام منیجر ملک مسعود ویل د ترقیاتي بجټ نیمه برخه له خزانه راوتی خو لا هم نه د استعمال شوی.
چې کوم فیګرز د فینانس ډپارټمنټ چې کوم فیګرز دی هغه په مطابق 16 ارب روپے چې دی مختصو ترقیاتی بجټ تعلیم د لپاره خیبر پختونخوا کې آی کې تقریبا 8 ارب روپے چې دی نو هغه ریلیز شوی دی د فینانس ډپارټمنټ ایجوکیشن ډپارټمنټ او بیا په 8 ارب روپو کې 5.5 ارب روپے چې دی نو هغه استعمال شوی دی.
په خبر پختونخوا د ابتدایي او سیکنډري تعلیم څنګ د پلانینګ مشر نن مشر د اوسبل چې تعلیمي پرمختګ په یو شمیر منصوبو کار روان دی او باقی پاتې نیم بجټ به په دې دوه میاشتو کې مصرف کړي. د پاکستاني حکومت دوه مخالفه سیاسي ګوندونو د پانام اسنادو په مسله د هیواد له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری پرون د پاکستان انتظام لاندې کشمیر په کوټلی سیمه کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د پانام قانوني بنسټ په افشا شو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونو تر راتلو وروسته نواز شریف حق نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. همدار سرګندونی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم پرون په لاهور کې خبريالان ته کړی. په دې وروستیو کې د پانامه قانوني بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر اساس د تحقیقاتي جنرالیزم نړیوال ادارې په ریپورت کې راغلي چې د وزیر اعظم نواز شریف په بچو د ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړي خو وزیر اعظم ویلي دي که تورونه پرې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي د کورم ایجنسۍ د پړه چمکنۍ علي شیرزو او نورو سیمو خلک شکایت کوي چې د ژمنو باوجود ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ترلاسه شوي. د علي شیرزو سیمې کډوال عبدالغفار پرون مشال ډاکټر ویل
بالکل اغل ته خو هیڅ شی هم نشته مخ کې نم نو د شپې د غد کینستل زیم نشته څه بارون چی څه بارون نه پټ شي نو غشپه کول خوري راغټ خبره کچو ځون ته ترپال یو شی لګولي کني ټینټ منټ ایست بندوباست نشته.
د کابل سیمو لپاره لقدرت په تونس سره د مبارزې ادارې او چارواکي نن مشر ورتویل چې د یادو سیمو تر اوسه څه باندې یو لزره کورنۍ خپل کورونته ستنې شوي. یو استرالیایي چارواکي ویلي چې هیواد له افغانستان سره مرستو ته ژمن دی. په کابل کې دارغلی خوا پرون په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د استرالیا ګورنر جنرال پیټر کاسکروف د ژمنه پرون په کابل کې له افغان ولسمشر غنی سره په کتنه کې وکړه. ولسمشر اشرف غنی له دغه استرالیایي چارواکي سره په ار کې په کتنه کې په روزګان ولایت کې د استرالیایي پوځیانو د رول او په ځانګړي ډول د هغوی لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو په برخه کې د استرالیا د ونډې ستاینه وکړه. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی نن چارواکو ته امر کړی چې هغه مظاهره چان ونیسي او انصاف منګولو ته یې وسپاري چې پرون د بغداد زرغونی یا خوندي سیمې ته داخل شول په پارلماني غړو او امنیتي ځواکونو یې حمله وکړه او حکومتي ودانیو ته یې تاوان ورسو. د عراق د یو شیعه مذهبي مشر مقتدا السردر په سلګونو پلویان د بغداد خوندي سیمې یا گرین زون ته پرون ننوتلو یو شمېرو یې د پارلمانو د کابینې بینی ودانی ونیولی زیاتره مظاهره کوونکو نن سهار د پارلمان زی پرې خود دی خو سلګونه اوس هم خیمه لګولی او ښکاری داسې چې د پارلمان سره نږدې د احتجاجي کیمپ جوړولو تیاری کوي. دا احتجاجونه له هغې وروسته پیل شول چې حکومتي غړو په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره رایه اچونه رد کړه. د ترکی په غازیانتیف سیمه کې نن د پولیسو هیډکوارټر سره نږدې چاودنه کې دوه پولیس چارواکي وژل شوي او دوه ویش ژوبل دي. د غازیانتیف سیمه ییز ګورنر په یو بیان کې ویلي چې دا موټر بم چاودنه وه، خو نوموړي دا نه دي ویلي چې چاودنه کومې ډلې کړې ده. او نن په نړۍ کې په لکونه ارتوډاکس عیسایان خپل مهم مذهبي تہوار ایسټر مانځي. د ایسټر په اتوار ورځ د عیسی علیه السلام د بیرته ژونديتوب ورځ د نړۍ په اویا هیوادونو کې مانځل کیږي. تیره شپه په ماسکو کې د رسول ولسمشر په دې مناسبت ځانګړي دستور کې هم برخه اخیستې. ځینې عیسایانو ایسټر تہوار د مارچ په میاشت کې مانځلې. او د جرمني پولیسو شاوخوا 1500 کسان د لنډ وخت لپاره ونیول. دا کسان د جرمني په یو ښار کې د خیړخي ګوند او کین اړخو په مظاهره کې لنډخطو وروسته ونیول شول. کین اړخو احتجاج کوونکو پرون هڅه وکړه چې د خیړخي ګوند او د اسلام کلک مخالفت کوونکو غونډه ګډوډه کړي. پولیسو د احتجاج کوونکو د متشر کولو لپاره له اوښکې بیونکي ګیسا کار هم واخیست. نیول شوي مظاهره چیان وروسته بیا خوشې کړل شو. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
د اسرار العالم مومند نمو د مشال رادیو په خبرونو کې د دې غړي خبرونه اوریدل. په روانه غړي کې درته د ریپورتونه وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د راتلونکي کال بجټ ته ونیو میاشت پاتې ده، د خیبر پښتونخوا حکومت د تعلیم صرف نیمایي بجټ لګولی دی. څېړونکي دا خبره د حکومت ناکامي بولي.
یو طرف ته مونږ ایمرجنسی نافذ کړی ده، یو طرف ته مونږ دې باندې کمپینس کوو، ماشومانو غواړو چې سکولونو ته لاړ شي، او بل طرف ته زمونږ یو انفیشنسی ده.
نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ نمانځل کیږي. د کورمې په قانونو کې مزدوران په څه حال دي؟ افغانستان وای د سولې په عمل کې د پاکستان د مرستو د نشټوالي ګیله به ملګرو ملتونو ته کوي. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو سلاکار په چین کې ویلي د افغانستان د سولې لپاره به د څلور اړخي د غونډو د لارې مرستې جاري ساتي. د بیلابیلو قبایلي سیمو د کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدلو لړۍ دوام لري، خو د کورمې کډوال وای خپل سیمو کې سرپناه نه لري.
اغلته خو هیڅ شی هم نشته، مخکې نم نو د شپې دغه د کینستل زیم نشته چې باران شي، څنګه باران نه پټ شي، نو غشپه کول هډه راغټه خبره ده.
دا او یو شمېر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو اخیری خبری غړی درته د نن ورځې وړاندې کوو چې پکې رازو اولنې موضوع ته څنګه چې خبرونو کې هم واوریدل. د خیبر پښتونخوا د صوبای حکومت دا دریم کال دی. په تیرو دوو کلونو کې هم وایي چې د بجټ زیاتره برخه، په خاص توګه د تعلیم د بجټ زیاتره برخه یې د لګولو نه پاتې شوی و. سکال بیا څېړونکي وایي چې د نیم نه زیات بجټ پاتې دی، او دا په داسې حال کې ده چې په راتلونکي و نیمه دوو میاشتو کې د نوي کال لپاره بجټ برازي، دا بجټ بضایع کیږي. د اسلام پېښور نه زموږ خبريال زلاند یوسف زئی په دې ریپورت کې حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم ادارې د حساب تر مخه د روان مالی کال دوران دی د تعلیم 50% ترقیاتی بجټ مصرف کړی دی. خو د تعلیم په بجټ نظر ساتونکي د غیر سرکاري ادارې سی جی پی ای پروګرام منیجر ملک مسعود وایي چې د ترقیاتی بجټ نیمه برخه له خزانه راوتې ده، خو لا هم پوره نه ده استعمال شوی، او د تعلیمي ایمرجنسی باوجود ترقیاتی بجټ په وخت نه استعمالېدل د حکومت د داوو متضاد خبره ده.
چې کوم فیګرز د فینانس ډپارټمنټ چې کوم فیګرز دی هغه په مطابق 16 ارب روپے چې دی مختص ترقیاتی بجٹ تعلیم دپارہ خیبر پختونخوا کے اے کے تقریباً 8 ارب روپے چی دی نو اگر ریلیز شوی دی دا فائنانس ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، او بیا پہ اگر 8 ارب روپو کے 5 ارب 5.5 ارب روپے چی دی نو اگر استعمال شوی دی
مونږ سره دوه میاشتې پاتې دي. یو طرف ته مونږ ایمرجنسی نافذ کړې ده، یو طرف ته مونږ دا دې باندې کمپینس کوو، ماشومان غواړو چې سکولونو ته لاړ شي، او بل طرف ته زمونږ یو انفیشنسی ده.
خو بیا د خیبر پختونخوا ایلیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن چیف پلاننگ افیسر ادریس اعظم وایي چې د تعلیم د پرمختیا لپاره په بیلابیلو منصوبو کار روان دی، او د مالی کال تر پای به ټول تعلیمي ترقیاتي بجټ په کار راولي.
مخه کالم ټول خلکو به وجه دا بجټ نه نکیږي، نشي خرچ کولی، اخر کې سر پاتم نشو، 100% یوټیلایز شو. دا دل دوست کوم پوزیشن دا وخت اون سر ریلیز لا نی شوه، چې اون سر کوم بل تر روان دي، 500 لیبس کولا دا کوئی بلونه نه دی ور کړی. دا فرنیچر چې کوم دی اون یونی ور ور په فرنیچر غي دای بلنګ لا پینډینګ دی لا روان دی، هغه اب 30 جون پر کمپلیټ شي ټول. دا ما خیال دی اونګه تقریبا مونږ به کوشش کو او کوشش نه تقریبا اونګه به انشور کو کې 100% یوټیلایزیشن وشي.
د نوموړي په وینا په صوبه کې د سکولونو او په سکولونو کې د کوټو د کمی پوره کولو او هر سکول کې ماشومان ته د بنیادی اسانتیاو ورکول لپاره لږ تر لږه د 140 روپو ترقیاتی کارونو ته اړتیا ده، کم چې حکومت په یو وار نشي پوره کولی. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یولو سبجو
د مشال برکا
په یونی ما بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
نن یعنی د مئی اولنۍ نیټه په ټوله دنیا کې د مزدورانو ورځ نمانځل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په اورګزو قبایلی سیمه کې د کویلې په قانونو کې مزدوران ګیله کوي چې د حفاظت لپاره هیڅ ډول ګامونه نه دي پورته کړل شوي، مزدوري کمه ده، او د صحت او یا د حفاظت یې هیڅ اقدامات نه دي شوي. د بجید بابر ریپورت کې تفصیل اورو.
کسه هم د مزدورانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولې نړۍ ترڅنګ په پاکستان کې هم د مزدورانو د حقونو او د کار په ځایونو کې هغوی ته د بنیادی سهولتونو ورکولو خبره کیږي، خو په اورګزو قبایلی سیمه کې د سکرو په قانونو کې په مختلفو پیښو کې د کانکندونکو د مرګونو لړۍ لا هم نه ده ودرېدلې. په دغو درنګونو کې د ګڼ شمیر کانکندونکو تعلق د شانګلی، سوات او دیر سره دی. د شانګلی سره تعلق لرونکي یو مزدور ګلباز وای چې که هم دوی تر خپل حده حفاظتي اقدامات پورته کوي، خو بیا هم د دې په خبره هر میاشت د غدرندونو کې دوه یا درې مزدوران وجل کیږي.
رقم از کوم دلته درنګونو به د 100 100 درنګونو کې لګ پد د سوات حکم کم از کم یا 100 یا 150 په سوات کې زیات تر مزدور څخه شانګلی او د دیر دی. یاره د دې تر زړه تا نه شم فو دی، دلته تقریبا 100 انت د 1000 دی، 2000 دی، 3000 دی، 4000 دی، شانګلی زیات تر کسان دل پولکان کې دي، هغه زیات تر مړ شو. یاره خو میاش کې خو دریت تر خو مخم ریدل ته دی ورځ به جن صحیح هر میاش کې دریل تر کم از کم ری اصل وجه دا چې زمونږ علاقه ډیر غریب ده، مجبوریاں
د اورګزو د سکرو د قانون یو ټیکدار اکثر لینه مپختونه وکړه چې دغه مزدورانو د وجل کېدو په صورت کې آیا هغوی سره شمالي مرسته کیږي او کنه. نو اکثر لی وای
کوم قسم نن کې مرشي نو هغه د پاتې جنه مو د کپن بند باز د بسې د خیرات د امبولانس ورسره کوم کسان یې هغه کرے خرچې کور پورې، او بیا کور کې د کنا لاس نو کم از کم مخې هو لکه مې پیسې او سو کم از کم مخې دې د لکه 5 لک روپې ټیکا سره ورکړي دي، به مو 1.5 لک روپې ورکړي دا دې لکه دې کوم کسان دې لکه کوم واپس یو نو هغه حکومت ولا پولیټیکل سیب ورغله ورسره ارمی ولا کسان ورغلي نو غیر تاسو ته تخصصي خاص کر لکه دا ایمرجنسی کې ورته 5 لک روپې وایو
د اورګرو قبایلی سیمې په درنګونو کې د مزدورانو د وجنې دروانې لړۍ بنیادی سبب څه دی او حکومت په دې لړ کې څه حل دلې کوي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې د فاټا ترقیاتی ادارې د قانون د انتظام د ادارې ډایرکټر سعادت رحمان وایي
مخکې یو ماین ریسکیو سیفٹی یو سنٹرو ہنگو کے اس دلتا دا ڈولی ایریا چه ده دا سه خطرناک ونده شوه ده دلتا دو حادثه شوه دی او اس دلتا مون یو سنٹر جوڑو تقریبا فائنل سٹیج سٹیج کیو دا تعمیرات آگا فائنل سٹیج کیو ہو مون التا یو بلڈنگ کرائے باندھے واخستو او اخپل آگا ریسکیو سٹاف او پریونٹیو میئر والا سٹاف کیو آگا مون التا شفٹ کو سروے ہم التا اس روان دے او چے تھے سے پریونٹیو میئر کولے شو آگا مون کو
سعادت رحمان دیا تویچ پا دغو درنگونو کی دا میتین دا ہر جن گے سنو جمع کی دولا عملا چاودنی وشی چلو وجی پکی مزدوران و وجل شی دا پا خبرہ دا بجلے دا نشتوالی لاملا عموماً درنگونو نا دا زہر جنو گے سنو دا وستو عمل متاثر شی چے دا ڈول پیخے رامنست شی
دا مشال مرکا دا مهم و شخصیتونو سر دا مشال راڈیو زانگڑے مرکا
زب دے پختنو
دے عمر بیا گئی نفس دا پا ڈسٹرک کی
منگل تکنیکی چکندو دے ہندوستان
دہر اتوار یا یک شنبے او دہر گل یا دو شنبے پورس
دا مشال ریڈیو اخبرونو تو وگئی په کوټا کې هندوانو او سکانو یو احتجاجي مظاهره کړې ویلې دي چې د بلوچستان په جشیر سیمه کې یو ونی وړاندې لمندره مذهبي کتاب لا شوې چې تر اوسه نه مندل شوې په مظاهره کې شریکو سکانو غوښتنه کړې چې په کوټا کې له کلون راهیسې تړل شوې یو لوی عبادتخانه په کار دي چې پرانستل شي او دوی ته پکې د عبادت اجازه ورکړل شي نور تفصیل د کوټې نه د بارکوال میاخیل رپورت کې اورو
حاج شار د کوټه شار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 350 کیلومتر کې پروت د بولان سیمې او شارګوټي د چا اکثر اوسیدونکو بلوچستان دي خلو وجدې مودې راهیسې سکان او هندوان هم په دې سیمه کې ژوند کوي د اپریل پورې وشتمه نیټه په دې سیمه کې نامعلوم کسانو لې و مندر د سکانو مذهبي کتاب او نقد روپی غلا کړل چې پولیس یې لا تر اوسه په مندلو نه دی بریالي شوی د شنبه په ورځ لسګونه سکان او هندوان په کوټه شار کې د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په حاج شار کې د خپل غلا سوی مذهبي کتاب د مندنې غوښتنه یې کوله دوی د کوټه شار په منځ کې د جنا سړک لوی منان چوک د شاوخوا یو ساعت لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو او داسې شعارونه یې ورکول په مظاهره کې شریک د سکانو یو مشر سردار جزبیر سنگ آزادی رادیو ته وویل په بولان سیمه کې په مندرونو او ګردوارو کې د دوی زرګونه مذهبي کتابونه د خدا لومړی ځل دی چې د دوی مذهبي کتابونه غلا شوي دي جزبیر سنگ وایي لس ورځې وسوې خو پولیسو هغه غلا ونیول چې د دوی مذهبي کتاب یې غلا کړی دی زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرند صاحب له هغه ځایه غلا شوی دی موږ سوله ییز لږکیو خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کیږي موږ د هغه لپاره سوله ییز احتجاج کوو سکان وایي په بلوچستان کې د دوی اته عبادت ځایونه یا ګردواري دي چې وایي دوی اوس پکې د پخوا غوندې په لوی زړه عبادت نشي کولای د کوټې اوسېدونکو یو سکه امرتجیت سنگ وایي په کوټه کې د دوی یوه لویه عبادت خانه ده چې له کلونو راهیسې تړلې ده وایي حکومت باید دغه عبادت خانه پرانیزي او دوی ته پکې د عبادت کولو اجازه ورکړي اوس څه ستونزې ستا مخکې داسې نه وو له څه مودې راهیسې تعصب او مذهبي کرکه زیاته شوې ده اوس چې ګردوارو ته عبادت ته ځو داری روهم ځکه خلک اوس په لوی زړه عبادت خانو ته ناراضي زموږ امنیت نه ساتل کیږي ځکه احتجاج تر وتل یو مش سخت تنگ سوی یو
بو تنگ آ چکه
د حاج شار بازار په شمول د سیوی او شاو خاصمو هندو تجارانو په هماغه ورځ چې مذهبي کتاب یې لمندر غلا سو خپل دکانونو د احتجاج په توګه وتړل پولیسو د دوی د مذهبي کتاب د غلا دوسیه درج کړي خو تر لاسو ورځو تیرو دوه ورځې هم د غلو په نیولو نه دی بریالي سوی د لژکې یو مشر کمیل کومار راجپوت وایي اوس چې د دوی کتابونه غلا کیږي بل عورت خو عبادت خانو ته هم زیان رسیدای سي
اب تک نه تو کتابو کا پتا ہے نہ تو مجرم
تر اوسه نه د کتابونو څه درکسته نه مجرمین نه ول سوی دی او نه زموږ د امنیت څه غم خوړل سوی نن مو مذهبي کتاب غلا سوی سبا خو مو په کوټه کې عبادت خانو ته هم خطر پیښیدای سي زموږ د عبادت خانو او مذهبي کتابونو هیڅ احترام نه کیږي
کسی چیز کی ریسپیکټ نه ہے
سکان او هندوان د بلوچستان په اکثر سیمو کې لسګونو کلونو راهیسې ژوند کوي خو وایي چې په دې ورستیو کې ژوند کاروبارونه او مذهبي عبادت ځایونه د پخوا د خوندنه دی وای په ورسته کلونو کې ګڼ شمیر هندو تجارانو د وسلو په زور وتښتول سول او د پیسو په بدل کې راخوش سول چې وای لامل د سکانو او هندوانو ځینې کورنۍ د پاکستان نورو شهرونو ته کډه شوې
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږي. د پاکستان دوه لوی اپوزیشن ګوندونو پیپلز ګوند او تحریک انصاف ګوند د وزیر اعظم نواز شریف نه استعفا غوښته ده. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون اویل چې نواز شریف اخلاقی جواز نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. بلخوا تحریک انصاف اهم ویل دي چې په هیواد کې جمهوریت نه بلکې بادشاہت ده. دا ټولې مسلې د پاناما اسنادو لوجه راپورته شوې چې په اړه مرکزی حکومت وایي د دغه د تحقیقات لپاره یې کلنلارا جوړ کړی ده. تفصیل د ګلی ازناورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د خالی پورس د پاکستان انتظام لاندې د کشمیر کوټلی کې یوې جلسې ته په وینا کې ویل پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د بچو نمونه راتلو وروسته نواز شریف جواز نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. بلاول بټو ویل چې د پیپلز ګوند په حکومت کې نواز شریف د هغه وخت وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې وه او دوی هم هغه غوښتنه له نواز شریف څخه کوي. تر څو د پاناما اسنادو کې تحقیقات نوی مکمل شوي تاسو استعفا ورکړي او تاسو په دې تورن کې بری شي نو بیا د وزیر اعظم څوکۍ سنبال کړئ. خو میا صاحب ستاسو ورځې نورې ختم شوي، ستاسو ټول دروغ او دوکې ټول ته په ډاګه شوي دي. بلاول بټو زرداری زیاته کړه چې وفاقي وزیران او نور حکومتي مشندري د وزیر اعظم د بچکولو لپاره کارول کیږي. بلخو د تحریک انصاف مشر عمران خان هم د بلاول بټو د غوښتنې حمایت کړې دي. عمران خان په لاهور کې د خالی پورس خبر اعلان تو ویل
بلاول بټو کا بالکل بات صحیح ہے. جب آپ ایک جمہوریت کے اندر آپ کے اوپر اس طرح کے الزام
دا بلاول بٹو خبر بیخی سمدا تر سوچی تاسی تا پا جمہوریت کے دنن داسی قسمت تورونا ولگول شی نو بیا ستاسی اخلاقی جواز ختم شی چی نور پا واک کے پاتی شی زکا چی نواز شریف با پا کم خلو خلکو تا وی تاسی ٹیکس ورکی یا تا اغلا کری دا حقا سنگا تا پوست کولی شی پر حقا پا خپل تورونا لگی دلی دی
یہ ثابت کریں کہ یہ الزام درست ہیں.
عمران خان زیادہ کلا چی وزیر اعظم نواز شریف ددی ہر س جوابونا ہم ندی ورکڑی او نموڑی دا جمہوریت نا بادشاہت جوڑ کڑی دے. د پاکستان پیپلز پارٹی او د تحریک انصاف ګوندونو مشرانو په داسې حال کې له وزیر اعظم د مستعفی کېدو غوښتنه کړې چې د پاکستان ځینو نورو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کاری ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. دوی وایي د پاناما اسنادو په اړه دې سمې پلټنې وکړل شي. پیپلز ګوند وار له مخې د پاناما اسنادو په اړه د مئی پر دویمه یعنی سبا د اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې. خود پاکستان وفاقی کابینه پریکړه کړې چې د پلټونو لپاره به خپل جوړه کړې کړنلاره نه بدلوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د قبایلی سیمې کورمې ایجنسی مسوزو او شیرزو سیمو نه به کور شوی خلک خپل سیمو ته روان دي خو ستانه شوی کسان د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او وایي چې بنیادی سہولتونه نه لري. بل خو چارواکو ویلي چې دا مسله په پام کې ده او ډیر زر به یې حل کړي. په دې حق لا د طارق اورغزی ریپورت اورو.
پوکورما کې مسوزو زهمش پړچم کني او لشزو ته د پوزي اپریشن لقبل به کورشي خلکو د سندو لړې روانه ده. قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې تر مخه تر اوسه د یو لس زور نه زیات خندانونو خبرو سیمو ته ستنکړې شوې دي. د کډوالو د سندو لړې د اپریل میاشت لشل منټې څخه پیل شوی و او په لومړی مرحله کې مسوزو او د لشزو خلک واپس کړې شول. بل پلو د سیمو متاثرین ګلمن دي چې حکومت سره د سندو په وخت هیڅ مرسته نه دی کړې. د لشزو سیمه عبدالغفار مشال راډیو ته وای کم خلک چې استول شوی دی په هغوی کې زیاتره د کلو اسمان لاندې ژوند په تیرولو مجبور دي.
دا ښکاره خبره چې مسوزی واپس شوی دی مغوتم مشکلات سره مخامخ دي. اوس له شیرزي څخه مو پس کیږي سریر شیرزي بالکل اغل ته خو هیڅ شی هم نشته مخ کې نم نو د شپې د کیناستل زیم نشته چې باران شي څنګه باران نه پټ شي نو شپه کول خو ډیره غټه خبره ده. کچو ځان ته ترپال یو شی لګولي کني ټینټ منټ ایس بندوباس نشته.
متاثرینو په خبره په سیمه کې زیاتره خلکو کورونا د جنگونو په وخت خړنګ شوی دي او د اوسېدو قابل نه دي. د سیمې یو بل متاثره کس مولانا عبدالرحمن مشال لوډیو توای ک دوی سره زر ته زر مرسته و نه کړې شو نو ژوند متاثره کیدی شي.
خلکو کورونا ویران شوی دي ډنګ شوی دي ټول ګرځیدلیم دي کسانو قتل دي ان شاء الله. او د دې لپاره د ټینټونو انتهایی ضرورت دی ځکه چې بیا کلاو اسمان لاندې شپې تیرول دي ورځې تیرول دي یخنی ګرمي باد باران دی تاسو دا اسمان وریز دی او نور بنیادی ضروریات کوم یا غور ته ورکړلی شي لکه مثلا کټونه خلکو سره نشته بستر نشته نو کلک ډیر.
د قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لوډیو ته وایي موږ سره د وسایلو کمی و نو ځکه د سیمو متاثرینو سره د تلو په وخت د ټینټونو او نور داسې سیزونو مرسته ونه شوله. دی وایي په سیمه کې چې چا کورونا ړنګ شوی دی او د اوسېدو لپاره ورته د ټینټونو ضرورت وي هغوی سره به مرسته کیږي. مجاہد علی تر مخا د متاثرین ستنیدنه به تر مئی و منټې پورې جاری وي چې پکې زهموش ناپاس د پاڼه چمکني ځینو علاقو ته بې کوره شوي خلک ستنول شي. اورګزو سره په پولا په منځني کورما کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي اپریشن د کال له 2009 راهیسې روان دی. طارق اورګزی مشال ریډیو پېښور.
هلته ډان ورځپاڼې په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. لیکي داسې ښکاري چې د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنټ د قبایلو د یوې اوږدې مودې غوښتنه ومني او د فاټا او فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ورګډولو په کار کې ورسره مرسته وکړي. د لیکنې مهم ټکی د هارون باچان اورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کول له ډېر وخت راهیسې ځنډېدلي او دا چې د فاټا اوسېدونکي ډېره اړتیا ورته لري. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د دغه موخې لپاره د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د یوه بل مسوده هم وړاندې کړل شوې. د پاکستان ریاست د فاټا خلک د اف سی آر په څېر د یوه تور قانون له منګولو باید خلاص کړي. د قبایلي سیمو اوسېدونکي له بې مدیر راهیسې غوښتنه کوي چې د پېښور های کورټ کاري صلاحیت دی د دوی سیمو ته وغځول شي. خو لیکنه وایي د قبایلو د دغه غوښتنې د پوره کېده پر وړاندې تل خنډونه پیدا کړل شوي دي. قبایل غواړي دوی د خپلو مسلو او شخړو د هواري په لړ کې د پولیټیکل ایجنټ د دفتر له احتیاجه خلاص شي. لیکنه کاږي د پاکستان قبایلي سیمې چې د هغه هیواد د ریاست لخوا په تاریخي توګه محرومې پاتې کړل شوي دي له لسیزو راهیسې پکې جګړې روانې دي او اوسېدونکي بې کوره کړل شوي دي. دا مهال چې دغه به کورکل شو خلکو کورونو ته د بیرته لګلو خبرې روانې دي. په فاټا کې د حکومت او د هغه ځای د اوسیدونکو پر وړاندې ننګونې لا پسې ډېرې شوې. البته د پاکستان ریاست په سوچ کې فاټا په لو یو مثبت بدلون راغلی چې وایي قبایلي سیمې به نور د افغانستان او پاکستان په منځ کې د یوه بفر زون په توګه نه کارول کیږي. اوس خبره پر دې روانه ده چې قبایلي سیمو ته د یوې ځانګړې صوبې حیثیت ورکړل شي او کنه په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. د لیکنې تر مخه فاټا ته د یوې صوبې حیثیت ورکولو په ترڅ کې به د پاکستان ریاست جوړښت د ګډوډۍ ښکار شي. د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو د خبرې په حق کې دی. د دې لامل خایداوي چې ریاست نه غواړي هغه امنیتي مسلې چې په بلوچستان صوبه کې مخته راغلي د فاټا په بیل صوبه کې هم سر راپورته کړي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه و تپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون سټ سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خوست په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجه ل احمد شاه اعظمی سره.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې نیخ پنیغه په پښتو ژبه اورئ، او که د انټرنیټ د لارې اوریدل غواړئ نو زموږ پته ده mashalradio.com. د مشال ریډیو ویب پاڼه ته چې تاسو ورشئ نو نه یوازې د خبرونه اوریدل شي، بلکې د تیر وخت خبرونه هم اوریدل شي، نور خپل ویډیوګانې، تصویرونه او ډیر معلومات ترلاسه کولای شي. د روانې غړې نیمه ته ورسېدو په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د اسرار العالم مومند نه د خبرونو لنډې زورو.
د خبر پښتونخوا کې د تعلیمي بجټ په خرابولو نظر ساتونکي یو غیر سرکاري ادارې وایي د روان مالی کال په ختمېدو کې یوازې 2 میاشتې پاتې دي، او حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی لګولې. دغه خبر نن له مشال سره په خبرو کې د یادې غیر سرکاري ادارې سی جی پی اے پروګرام منیجر ملک مسعود وکړه. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری پرون د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د پاناما قانوني بنسټ په افشا شو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونو تر راتلو وروسته نواز شریف حق نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر اساس جوړ د تحقیقاتي ژورنالیزم نړیوال ادارې په رپورټ کې راغلي د وزیر اعظم نواز شریف بچو د ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره په بهر ملکي کمپنیانو جوړې کړي، خو وزیر اعظم ویلي دي چې تورونه پرې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. د ننګرهار په لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د باسین زازی د قتل په خبرګون مظاهره وکړه، او د هغه ملون ته د سخت سزا غوښتنه وکړه. دغه مظاهره چې د یکشنبه په سهار 9:30 بجې پیل شوې و نیم ساعت یې دوام وکړ. د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې د انسان تښتونکو پر ضد د خلکو خبرګونونه هغه مهال سخت راوپارېدل چې په کابل کې د باسین زازی په نوم یو تنکی ځوان د انسان تښتونکو لخوا په بیرحمانه ډول ووژل شو. نن د عراق ساما وا خار سره نږدې په 2 بمی چاودنو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او څه باندې 100 کسان جوبل شوي. د 2 چاودنو ذمہواري داعش وسلوالې ډلې منلې، او هم د ترکی په غازیان تف سیمه کې نن د پولیسو هډکوارټر سره نږدې 14 کې 2 پولیس چارواکي وژل شوي او 2 جوبل دي.
دا اسرار العالم مومند چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې. په اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج زهیر د ځنو اداریو مهم ټکي راغون کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق رسپانه خپل اداریو کې وای دا ډیره د فکر او افسوس وړ خبره ده چې د چترال زلزله ځپلي او د سیلابونو متاثرینو اړخته حکومت هیڅ پام لرنه نه ور کوي، او دغه خلک د بی ارزي ژوند تیروي او د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د ادارې په وینا چې د انتظامی د بی حسی او بی پروايي په وجه باندې د چترال خوښه 1400 خلک د احتجاج په توګه له پاکستان افغانستان ته روان وو. سوچي سکیورټي فورسز ودرول او دی متاثرینو خود جمع شپی و رزی پس چل تیری کڑی. خوز دا سیلاب خبرداری دوی دا نور مشکلاتو سرا مخ کلل، خو حکومت دوی بیغیل نظر ویستلی او هم دا وجه دا چی دوی دا وطن پا پریخودو مجبور شول. ادریا اخیری که وی لدیولان دی متاثرینو سو سوار خپل احتجاج ریکارد کڑی دی، کم چی دا وفاق او صوبائی حکومت لپاره دا فکر وړ خبر دا، باید چی دا دی پا فوری توګه نوټس واغستلی شي او دا متاثرینو امداد باوری کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت د کراچي اپریشن د اخیری پړاو شروع کولو فیصله کړې ده، او ویل کېږي چې د دې مرحله یا پړاو لپاره هیڅ وخت نه دی ټاکل شوی چې څومره وخت کې به سرته رسولې شي، ځکه چې حکومت غواړي چې دا د ترهګرو او ټارګټ کلرانو د خاتمې پورې جاری وساتلې شي. د ادارې په وینا چې د کراچي اپریشن په حق له ځنې سیاستوالو لخوا دا تاثر راغلی و چې د کراچي اپریشن د جمود ښکار دی او یا دا د کوم سیاسی مصلحت په وجه جرائم پیشه خلکو پر ضد نه دی روان. ادریه زیتوی اوس چې د منطقي انجام ته رسیدو لپاره حکومت د اپریشن د بل پړاو د شروع کولو فیصله کړي، نو په کار ده چې حکومت د وسلوالو د مالی ذرایو نیټورک مات کړي او په دې اپریشن کې د کلنګ اغستونکو نواغله تر د ټارګټ کلرانو او د سیاسي او مذهبي ګوندونو عسکري ټولګي ختم کړي، او د دې سره سره په هغه چا هم لاس واچوي چې د بهر ملکونو د ایجنسیانو لپاره په پاکستان کې کار کوي. نو هله به ممکن شي چې دا اپریشن خپل منطقي انجام ته ورسی او د بدامنۍ خاتمه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه وایي که چیرې پاکستان د نړیوالو باور ترلاسه کول غواړي نو په کار دی چې د ترهګرۍ پر ضد اغیزناکه ګامونه پورته کړي. بلخوا ای ایف پی خبری ایجنسی د افغانستان د بیاودانۍ د څارنې ادارې یا سیګار د بشر سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې. د یادې ادارې مشر وایي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځونو په شمیر کې کمښت به په امنیت بد اثر وکړي. د دواړو مقالو مهمې برخې د ګلې ازناورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه وایي پاکستان په نړۍ کې ښه شهرت نه لري، نه یې د نړیوال باور ترلاسه کړی او ځینې هیوادونه چې ورته مالی مرستې ورکولې هغه هم ودرولې دي. ورځپاڼه د امریکا لخوا د مالی مرستو ودرولو ته په اشاره سره وایي چې په امریکا کې هر څوک پاکستان ته د مالی امداد ورکولو په حق کې نه دي. که څه هم دوه لوړ پوري امریکایي چارواکي د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړي استازي ریچرډ اولسن او د یو ایس ایډ مشر ډونلډ سیمپلر زړه نازړه هغه هیواد سره د مالی مرستو حمایت کوي خو د دوی هڅې ګټورې نه دي. ورځپاڼه وایي چې د امریکایي کانګرس د بارنو چارو کمیټې مشر په سرګند دا خبره کړي چې پاکستان په خپل خاوره د افغان طالبانو پر ضد عملیات نه کوي. خو ریچرډ اولسن په دې معاملې کې د پاکستان دفاع کړي او ویل یې دي چې دوی په یو ستراتیژیک سلور لار کې دي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې لومړیتوبونه ته په پام کې پرمختګ کړي خو لا تر اوسه هم د ودې لپاره ځای موجود دی. ایکسپریس ریبن وای کسوم په 2014 کال کې د پېښور آرمی پبلک سکول کې د ماشومانو ډلې ایزي وژنې روستو د ترهګری پر ضد قامي کړنلار جوړ کړ شوې ده خو دا ګامونه ناکافي وو. په جنوبی پنجاب کې اوس هم داسې ځای نشته چرته چې د سخت دریزو او تربندیز لاندې ډلو مرکزونه دي. ورسپانه وای کچري پاکستان په اغیزمنه توګه د نړۍ اندېښنې ختمول غواړي نو بیا دې په خپل ډزې ودروي. بلخو ای اف پی خبري جانس لیکي د افغانستان بیا ودانۍ لپاره د امریکا سارنې اداره سیګار خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو لکشمیر په هغه هیواد کې د روزنې او پر امنیتی ځواکونو د سارنې توازن خرابوي. خبري جانسوي افغان ملي دفاع او امنیتی سرتیرو د 2015 کال لومړیو کې د هیواد امنیتی چارې په لاس کې اخستې وي چې په هغه وخت کې د امریکایي فوجیانو شمیره 9000 او 800 ته راټیټه شوه. دا شمیره به راتلونکي کال کې 5500 پورې راټیټه کړل شي. خبري جانس د سیګار ادارې د مشر جان سبکو په حواله وایي په هغه هیواد کې لږ ځواکونه داخلي چې امریکایي فوجیانو مشاهده له لاسه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ترڅنګ تکتیکی نظارت برابرول او دفاعي وړتیا او مسؤلیت په اړه باوري معلومات راټولول هم له لاسه ورکړي دي. ایف پی خبر جاس لیکي جان سوبکو رپورت په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د افغانستان د امنیت په خطرناک ډول نازک دي. خبر جاس لیکي چې د 15 کلونو جنگ باوجود طالبان یو ستر ګواښ پاتې دي. د امریکا د شمیرو تر مخه یوازې تیر کال 5500 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوې دي او سوبکو خبرداري ورکړي چې هیڅ څوک نه پوهیږي چې څومره پاتې دي. خبر جاس لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي فوجانو کومخت معنا به د ځمکني توازن باندې اغیز ولري او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو وړتیا دومره نه ده چې دغه تشه ډکه کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د مشال ریډیو خبرونه ته وګه. د عراق سرخار بغداد په گرین زون یا محفوظه سیمه کې د امریکا د سفارت په ګډون دولتي ودانۍ موجود دي او د غلطه کې د وزیر اعظم په وینا امنیتی ځواکونو کنټرول تر لاسه کړی دي. خو وزیر اعظم بیا دا هم ویلي دي چې دغه امنیت په داسې حال کې مضبوط کړي چې د امنیتی ځواکونو له کنټروله حالات وتی وو. د شیا روحاني مشر مقتدا الصدر سلګونو پلویانو د شنبه په ورځ په سیمه يرغل کړي وو. په دې حق له تفصيل د نوریاس نوري رپورت کې ورو
د عراق صدر اعظم حیدر آل عبادی وای د بغداد زرغون زون چې مظاهره کوونکو پرې يرغل کړي او دانه نیولې وي د امنیتی ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. عبادی د شنبه د ورځې ناوخته د یو بیان په خپرولو سره له مظاهره کوونکو وغوښتل چې سوله ییزه مظاهره وکړي او د دولتي ادارو ملکیتونو ته زیان ونه رسوي. ډیرو مظاهره کوونکو د اکشن بی د ورځې له سهاره د پارلمان له ودانۍ څخه وتل پیل کړي او یو شمیر نور ودانۍ ته نږدې خیمې دروي چې ظاهرا د یو کمپ جوړولو ته تیاری نیسي. د شیعه روحانی مشر مقتدا صدر سلګونو پلویانو د شنبه په ورځ په زرغون سیمه یرغل وکړ. د پارلمان په ګډون یو شمېر دولتي ودانۍ ونیولې. امنیتي ځواکونه د قهرجنو مظاهره کوونکو د مخنیوي لپاره له اوښ کې بهونکې ګاز څخه کار واخیست او هوایی ډزې وکړې. مظاهره کوونکو وروسته له هغې پر سیمې یرغل ورووړ چې د پارلمان غړو په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره له رایې ورکولو ډډه وکړه. په یو شمېر ټلویزیوني صحنو کې ظاهرا لیدل کېږي چې مظاهره کوونکي د پارلمان د ودانۍ دننه میز او څوکۍ ماتوي. د عراق د پوځ ویان جنرال سعدمان وویل عراقي امنیتي ځواکونو په بغداد کې اضطراري حالت اعلان کړی دی. مقتدا صدر له نجف څخه په ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې د دوو میاشتو لپاره په عام محضر کې لښکاره کېدو ځان لرې ساتي او د خلکو یو پراخ پاڅون ته سترګې په لاره دی. زه نن له خلکو سره ولاړ یم، نه له بل چا سره، او له هغو پرته چې ریښتینی اصلاحات غواړي له نورو ټولو سیاستوالو سره بایکاټ کوم. په ټول وضاحت او صداقت سره د فاسدانو د مارش د مخنیوي لپاره د خلکو پراخ پاڅون او ستر انقلاب ته انتظار یم. سیمه ایزو ټلویزیونونو د عراق صدر اعظم العبادی و خود چې په زرغون سیمه کې له خپلو ساتونکو سره ګرځي. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې هغه یوه نامعلوم پټ ځای ته تښتېدلی دی. العبادی امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې هغه مظاهره کوونکي عدالت ته راکاږي چې د بغداد زرغون زون ته ننوتي. د پارلمان پر غړو او امنیتي ځواکونو یې حملې کړي او دولتي ملکیتونو ته زیان رسولی دی. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو دفتر چې ودانۍ په همدې زون کې د دغو مظاهرو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی پر دغو مظاهرو انتقاد کړی دی او ویلي دي چې هغه به کړکېچن حالات نور هم خراب کړي. یو امریکایي چارواکی وویل چې په بغداد کې سفارت نه دی تخلیه شوی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د مشال ریډیو په خبرونو کې درته یو شمیر نور ریپورتونه هم لرو، خو دا وخت درته د سپوږمۍ په غږ کې دغه خپل سندر وړاندې کوو.
ma
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان ناخ پریدونکې دی نیشن ورځپاڼې یو مقاله خبره کړې ده لکه چې د پاکستانی وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار ستاج عزیز په دې ورستیو کې منلې چې د افغان طالبان مشران په پاکستان کې میشتي د سیمې د امنیت او د پاکستان د اقتصادي پرمختګ لپاره ضروری ده چې د طالبانو د ملاتړ نه لاس واخیستل شي. د دې مقالې مهمه برخه درته د ویلاند د مینا پاساورو. دی نیشن ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلی چې د افغانستان نه د روسي پوزونو د وتلو نه پس د مجاهدینو د بیلابیلو ډلو ترمنځ جګړو افغان ولس ډیر تنګ کړی وو او هم په دغه موده کې د مدرسو د کونکي یعنی طالبان مخ ته راغلل چې د ځنې افغانانو په نظر د امن پټینګولو کې یې تر څه حدا کردار ترسره کړو. خو د ورځپاڼې په وینا په 1989 نویم کال کې د طالبانو د واک تر لاسه کولو نه پس د پاکستان مذهبي ګوندونو او امنیتي ادارو افغان طالبان د خپل غټو لپاره استعمالول شروع کړل چې لوجې د طالبانو قوت سیوا شو او د هیواد زیاتره برخې ونیولې. خو په دې موده کې طالبانو صرف د افغان ډلو خلاف جګړه کوله ځکه چې دغه وخت کې په دې هیواد کې خارجي پوزونه نه وو. داراز په افغانستان کې روانه جګړه د طالبانو د واکمنۍ باوجود ختمه نشوه. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو په خپل واکمنۍ کې د افغان ډلو پر ځای د القاعده سره تعلقات جوړ کړل او دا راز د 11 سپتمبر نیویارک تر هغه بریدونه وشو چې په نتیجه کې یې امریکایي او اتحادي هیوادونو د طالبانو واکمنۍ ختمه کړه. خو طالبان پاکستان ته پورې وتل او له هغه ځایه یې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړو. د ورځپاڼې د وینا تر مخه که هم طالبان په افغانستان کې هر ورځ د ناکامۍ سره مخ کیږي خو په پاکستان کې بیا یو ځای کیږي او دا راز په افغانستان کې ناامنی جاری ساتي. سیړونکو دا نظر لري چې یوازې پاکستان په سیمه کې د طالبانو ملاتړ دی او دا راز د افغانستان د سولې په وړاندې د طالبانو مزاحمت دوام لري. بیا د پاکستان طالبان چې په دې هواد کې تر هغه بریدونه کوي د افغان طالبانو نظریاتي ملګری دي خو پاکستانی ادارې پکې بیا هم د خ او بدو طالبانو د فرق ساتلو هڅه کوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي که څه هم په افغانستان کې جګړه د شوروي يرغل نه شروع شوه چې پکې د سعودي عرب او امریکا په شمول غربي نړۍ هم د مجاهدینو ملاتړ کړی وو او دا راز د پاکستان امنیتی ادارې هم د مجاهدینو تر شا ولاړوي خو اوس حالات بدل شوي. په کار دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره مثبت کردار ترسره کړي او د طالبانو د ملاتړ نه لاس واخلي. د سره بنې یوازې په افغانستان او پاکستان کې امنیت قائم شي بلکې پاکستان به د یو شمیر اقتصادي منصوبو په نتیجه کې په مالی توګه هم وده وکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره واندې
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وبجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي نو تاسو هم په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د افغانستان د لوی پکتیا د زدران میشتو یوولس ولسوالیو مشرانو او مخورو د سولې او ثبات په نوم یو نوی شورا جوړ کړی ده. مشران دی وایي چې دوی دا ګام په یادو سیمو کې د امنیت د ټینګولو د حکومت سره د همکارۍ او د خلکو د غوښتنو د وړاندې کولو لپاره اوچت کړی دی. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د لوی پکتیا د زدرانو قوم مشران دنیا عالمان او اوسیدونکو وایي چې په خپل سیمو کې به د ورانکار فعالیتونو مخه نیسي او د افغان حکومت سره به د سولې او ټیکاو پر رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. دوی په خوست کې د یوولس زدرانو میشتو ولسوالیو د سولې او ثبات شورا په پرانیست غونډه کې وویل چې په یادو غرنیو سیمو کې به د پوهنې پرمختیا، د نوي نسل روزنې، بیا رغونې او د قومونو ترمنځ د یووالي لپاره کار وکړي. د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا مشر مولوي سردار زدران د سولې او ثبات شورا د مخو په تړاو داسې وویل:
دغه شورا به انشاءالله لویه کچه کې دوی پکتیا د ولسونو لپاره په ګاډه باندې کار کوي، د اتحاد او اتفاق لپاره، د امن لپاره او د سولې لپاره، په خاص ډول د افغانستان د موجوده نظام لملاتړ کوي ترڅو وکولای شو د یو متحد افغانستان لپاره په ګاډه باندې کار.
د زدران میشتو ولسوالۍ د سولې او ثبات شورا مشر مارک زدران وایي چې دوی نه یوازې د حکومت او سیماوالو ترمنځ اړیکې ټینګوي، بلکې د دوی په ساحو کې پر جنایي جرمونو هم ناغه لري او غواړي په دې توګه په هغه ځای کې د ورتلونکو خلکو ژوند او مال خوندي وي.
موږ چې د کیمه تګلاره دو د خوست نه د ګردې ذفیره د خوست نه د پکتیکا ارګون ولسوالۍ ته راچې کیمه د زدران خوره دو موږ بندې ډېرې سترې سترې لارې دي که چا په لار کې غلا وکړه او چاته چې مشکل ورسول د دغ بکېر سوي
د زدران یو بل تن قومي مشر وایي چې د حکومت نه ملاتړ د ځوان نسل لپاره د کاري فرصتونو برابرول د دوی د پراخې شورا د تګلارې مهمې موخې دي.
د زدرانو دغه شورا د دغې دپاره جوړه شوې ده چې دا به د دولت سره خبرېږي. غلط سړی به موږ په خپله خاوره کې نه پرېږدو او د غلط سړي به ملاتړ نه کړو. د خپل حق نه به دفاع کړو، د خپل نسل دپاره به هلې ځالې کوو او پروژې به غواړو. خو ټولې دغه غوښتنې دي دغه شوراګانې چې جوړېږي د یو خیر د
دیا دوانی ورده. زدران قوم د خوست پکتیا او پکتیکا په ولایتونو کې یولس ولسوالۍ لري چې ډېری یې غریزې سیمې دي. که څه هم څو کاله وړاندې په دې منطقو کې ځینې وخت امنیتي پېښې رامنځته کېدې، خو اوس یې تر ډېره امن خوندي دی. زدران میشتې نیوکه کوي چې په یادو سیمو کې د ښه امنیت او د خلکو د لیوالتیا باوجود هم حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز چین ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد چارواکو سره ملاقاتونه کړي او د نورو مسلو نه علاوه ورسره د افغانستان په موضوع هم خبرې کړي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلي چې سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای په ګډه کار کولو اتفاق کړی دی. تفصیل په د زبی شفق ریپورت کې ورو.
چین او پاکستان سره شوي چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای ګډ کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز د شی ملکونو ترمنځ د اعتماد جوړونې او زیاتونې په نامه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته تللی و چې د نورو مسایلو تر څنګ به کې د افغانستان په روانو حالاتو هم خبرې کړي دي. د خارجه چارو وزارت د شنبې په شپه ناوخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی توافق کړی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره ګډ کار کوي. خبر پاڼه وایي چې ښاغلي عزیز له وانګ جی سره د لیدنې پر مهال په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو هم خبرې کړي او کاږي د پاکستان او چین چارواکو په دوه اړخیزو نړیوالو مسایلو خبرې کړي او دواړو خواوو په دې خبرې اتفاق کړی چې افغانستان کې به د امن او ثبات لپاره له افغان حکومت سره په ګډه کار کول جاري ساتي. ښاغلي عزیز او وانګ جی همداراز په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د جوړ شوې کمیټې پر اهمیت هم خبرې کړي دي. چین او پاکستان د اصل وړخیزو کمیټې برخه دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هلو ځلو د ملاتړ او هڅو لپاره تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې جوړه شوه چې تر دې دمه یې څلور غونډې شوې دي. د پاکستان او چین د چارواکو لخوا د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې خبره په داسې وخت کې منځ ته راځي چې په کابل کې د طالبانو تر یو خونړي برید وروسته افغان ولسمشر د افغانستان پارلمان ته په خپلو خبرو کې وویل له پاکستان نه دا تمه نه لري چې طالبان دې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېنوي. نوموړي همداراز پر پاکستان غږ وکړ چې خپل ژمنې د ملک ریچ په څلور اړخیزو غونډې کې کړې وې او ویلي وو چې په خپله خاوره کې به د هغو طالبانو په ضد ګامونه اخلي چې د سولې خبرې نه مني. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي غني د خبرو په ځواب کې وویل چې د مذاکراتو میز ته د طالبانو راوستل یوازې د هغوی کار نه دی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنیو څپو شپږ سوه یویش، په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری غړی کې اخیری ریپورت. د روان کال د جنوري په 13 نیټه د کابل سید نور محمد شاه مینې څخه د اباسین په نوم تختول شوی ماشوم د تختونکو لخوا وجل شوی و. د دغه ماشوم په بدل کې تختونکو $100,000 غوښتي وو چې مور پلار یې د ورکولو توان نه لره. په کابل کې امنیتي تنظیمونو د دغه ماشوم د وژنې په تور 14 تنه نیولي او هم په دې اړه د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې مدني فعالانو احتجاجونه کړي دي او د عدالت نه یې غوښتنه کړې ده چې د دغه په دغه کار کې ککړ تختونکو خلاف سخت ګامونه پورته کړي. په دغه مناسبت سره په جلال آباد کې هم مظاهره شوې ده چې حال یې د باز محمد عابد رپورټ کې ورو.
دغه لاریون چې د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت په ګډون پکې د لزګونو مدني ټولنو فعالانو او استادو برخه اخیستی وه. شمیرې لزګونو تنو ته رسید چې د ځوانانو له امیریت څخه تر پښتونستان واټه راغلل او له عدلي او قضایي ادارو څخه د اباسین قاتلونو ته د اعدام د سزا غوښتونکي شول. په دې موقعه د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی ولا احمدزی خبریالانو سره په خبرو کې وویل
زموږ یو بی ګناه ماشوم شي اباسین نومې ده تختول شوی او داغه د کورنۍ نه پیسې غوښتلې ولې کورنۍ د دې توانایي نه درلودل شي دغه پیسې ورته ورکی په سر کې ورته ګوته پرې کړله وروسته یې دی وواژه او کورنۍ ته یې د مړې ورولېږه دغه اشخاص یې نیولې دي ولې زموږ غوښتنه دا ده چې دغه انسان تختون کې چې نیول شوی دی دا باید اعدام شي. موږ ولوسونه موږ ځوانان د دې غوښتونکي یو چې د خپل اعمالو په سزا باندې ورسول شي.
مدني فعال نور احمد نورانی هم له عدلي او قضایي ادارو څخه غوښتنه وکړه چې دا باسین قاتلان اشد مجازات کړي.
یو ماشوم چې واشانو دفانه اول وتختول شو بیا په شهادت ورسیده خبر یو چې امنیتي ارګانون لخوا د دې عاملین نیول شوی دی د ولسمشر او قضایي او عدلي ارګانون څخه غوښتنه کوي چې دوی د اشد مجازات په سزا یا د اعدام په سزا علنی محکمه کې محکوم او بیا افغانستان ولسمه ته وخی.
د لاریون په فای کې د مثبت بدلون ټولنې یو تنفال غړي اقبال سخی په نهو مادو کې یو پریکړلیک ولوست چې په یو ماده کې راغلی ول
امنیتی او کشمیر قانون ته سپارښتنه کوي چې د انسان تختونکو حق عملګری چې دولت په دریګونو قواو کې قرار لري د قانون منګولو ته وسپاري.
لاریون کوونکو غواخو کړ چې که غوښتنی و نه منل شي نو دوی به تاریخ خپل لاریونونو ته دوام ورکړي سو پوری چې د اباسین قاتلان د خلکو په وړاندې په دار و نزړول شي. باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد.
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخیرو شیبو کې ور بیا د اسرار العالم مومنا د دې غړې د خبرونو لنډې زورو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي بجټ په کارولو نظر ساتون کې یو غیر سرکاري اداروي د روان مالی کال په ختمېدو کې یوازې 2 میاشتې پاتې دي او صوبایي حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی لګولې. دغه خبره نن له مشال سره په خبرو کې د یاد غیر سرکاري ادارې سي جي پي اي پروګرام منیجر ملک مسعود مشال ډو توکړه. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری پروند پاکستان تنظیم لاندې کشمیر کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د پاناما قانوني بنسټ څخه په افشاشو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونو تراتلو وروسته نواز شریف حق نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشاشو اسنادو پر اساس جوړ د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې پر رپورټ کې راغلي د وزیر اعظم نواز شریف بچو د ټیکس څخه د بچکېدو لپاره په بهر ملکي کمپنیان جوړې کړي او وزیر اعظم ویلي کتونه پرې ثابت شو نو استعفا باور کړي. د ننګرهار په لزګونو مدني فعالانو او ځوانانو نن د باسین زازی د قتل په غبرګون مظاهره وکړه او د حق عاملون ته یې د سخت سزا غوښتنه وکړه. د نور ولایتونو په چیر په ننګرهار کې د انسان تختونکو پر ضد خلکو غبرګون هغه مهال سخت راو پاره ده چې په کابل کې د باسین زازی په نوم یو تنکی ځوان د انسان تختونکو لخوا په بیرحمانه ډول ووژل شو. نن د عراق ساما واخار سره نږدې په 2 بمي چاودنو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او څه باندې 1 کس ژوبل شوي. د 2 چاودنو ذمهواري داعش وسله والې ډلې منلې. لومبی د بسونو تمځای سره نږدې 14 وشوه چې ورپسې په 450 متره کې 15 منټه پس بله 14 وشوه. او هم د ترکی په غازیانتف سیمه کې نن د پولیسو هډکوارټر سره نږدې 14 کې دوه پولیس چارواکي وژل شوي او دوه ایشته جو بل دي. د غازیانتف سیمه ایز گورنر په بیان کې ویلي چې دا موټر بم 14 وه. غازیانتف د شام پر ځمکه د ایش تر کنټرول لاندې سیمه سره نږدې سیمه ده.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځ خبرونه سرته ورسېدې. امید دې چې د خبرونه مخوخه شوې وي. سبا سهار په 9 بجو به یو وار بیا تاسو ته د پښتون سلام پښتونخوا په غږ حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اورېدل شي. زه منور شاه سره د خپل ټولو همکارانو تاسو ته اجازه غواړم. په لوی رب مسپارم. خاط او آباد اوسئ.